رادیو آزادی در گزارش‌های خود به حقیقت، دقت و سرعت اولویت می‌دهد. گزارش از ما، قضاوت از شما.
رادیو آزادی 24 ساعت.
سلامونه وخت په افغانستان کې د سهار شپږ بجې شوې. زه صفی الله ستانګ زایم د ازادي راډیو دغه پروګرام ته خره غلاستو ایم. پیل په خبرونو کوو. د طالبانو د ترانسپورت او هوایي چلن وزارت د هوا پیژندنې ادارې اټکل کړی چې نن به د افغانستان په ولس ولایتونو او همدارا سالنګو کې بارانونه اوري. د ادارې په خپل خبر پاڼه کې ویلي په سالنګونو او همدارنګ ننګرهار، کابل، لوګر، بدخشان، تخار، بغلان، پنجشیر، کونړ، نورستان، لغمان، کاپیسا، پروان، میدان وردک، غزنی، پکتیا، پکتیکا او خوست کې د باران ترڅنګ د بادونو تالندې، دوړو او سیلونو وړاندوینه کوي. د دې ادارې پر اساس په بیلابیلو سیمو کې د باران کچه له 1500 تر 3000 ملي مترو پورې اټکل شوې ده. په وروستیو ورځو کې د افغانستان په 15 ولایتونو کې سیلونو خلک ته مرګ ژوبل اړولې. تر ټولو ډیره مرګ ژوبل په ننګرهار کې خلکو ته رسولې ده. په بدخشان کې طالب چارواکي وایي په یو ترافیکي پیښه کې 15 تنه مړه او 14 نور ژوبل دي. د طالبانو د بدخشان امنیه قومندانې پرون وویل دا پیښه د چهارشنبې په ورځ د ولایت په کوهستان ولسوالۍ کې هغه مهال شوې چې یو لنډ کروزر موټر له سړک واوښت او چپه شو. د بدخشان د امنیه قومندانې د ویندوی احسان الله کامګار په وینا د ځینو ټپیانو حال نازک دی. تر دې یوه ورځ وړاندې د بغلان ولایت په خینجان ولسوالۍ کې په یوه ترافیکي پیښه کې 14 تنه مړه او 13 نور ټپیان شوي وو. د بغلان ولایت د امنیه قومندانۍ د خبر پاڼې له مخې پیښه د خینجان په تخته سنگ سیمه کې هغه مهال وشوه چې له کابل څخه فاریاب ته روان بس چپه شو. د یک شنبې په ورځ د بغلان د مرکز پلخمري او د ډنډي غوري ولسوالۍ په خواجه الوان سیمه کې په جلا جلا ترافیکي پیښو کې 12 کسانو ته مرګ ژوبله واوښته. د مهاجرت نړیوال سازمان وایي روان کال له اپریل څخه تر جون میاشتې پورې افغانستان ته تر 315,000 ډیر کسان داخل شوي او 502 نور وتلی دي. دغه سازمان پرون خپل نوی درې میاشتنی راپور په اکسپانیا په خوانی ټویټر کې خپور کړ. وی ویل اوس په افغانستان کې دننه او بهر د افغانانو د تګ راتګ د څارنې په مرکزونو کې 15 نور زیات شوي دي. په راپور کې دا نه دی ویل شوي چې دغه سازمان د افغان ادباو د تګ راتګ د څار څومره مرکزونه لري. د مهاجرت نړیوال سازمان آی او ایم د دغو مرکزونو په وسیله پاکستان او ایران ته د افغانانو تګ راتګ څاري. دغه دوه هیوادونو څخه د خلکو د راتګ یو لامل دا دی چې پاکستان او ایران په تیرو لسو میاشتو کې د افغان کډوالو جبري استلو ته زور ورکړی دی. د بایسکل چلولو نړیوالې اتحادیې د افغانستان د بایسکل چلونې فدراسیون اے سی ایف مشر فضل احمد فضلی د 1500 میاشتو په مخه له ټولو سپورتي فعالیتونو منع کړی دی. د بایسکل چلونې نړیوالې اتحادیې اخلاقي کمیسیون پرون په یو خبر پاڼه کې ویلي فضلی د ګواښونکو او سپکونکو پیغامونو په استولو له خپلو صلاحیتونو ناوړه استفاده کړې. دغه راز ویل شوي فضل احمد فضلی په 2021 کال کې د کابل له هوایي ډګر څخه د هغو افغانانو د لیږد په مهال چې ژوند یې په افغانستان کې له خطر سره مخامخ و ځینو ورزشکارانو ته خونکو پیغامونه لیګلی وو. فضلی چې له 2019 کال رئیس د افغانستان د بایسکل چلونې فدراسیون مشر دی تر اوسه د دغو تورونو په اړه څه نه دی ویلی. او په پاکستان کې پر خواله رسنیو بندیز چې ظاهراً د عاشورا د ورځې په خاطر لګول شوی و لا هم دوام لري. د انټرنیټ څارونکو ویب پاڼو نیټ بلاکس او همداراس داون ډیټیکټر پرون ویل پاکستان کې له اکسپانیا په خوانی ټویټر وروسته پر فیسبوک او انستاګرام هم بندیز لګول شوی دی. د پاکستان حکومت په دې اړه رسمن څه نه دی ویلي خو داسې ښکارېده چې دا بندیز به یوازې د محرم په 10مه او 11مه وي. خو د خواله رسنیو کارونکي وایي بندیز لا هم دوام کړی او دوی یوازې د وی پی این له لارې خواله رسنۍ لیدلی شي. خبرونه مو اوریدل کولای شئ د خبرونه د ازادي رادیو په ویب پاڼه azadiradio.com کې ولولئ. ورزو د پروګرام د مطالبه معرفي ته د افغانستان د خبریالانو مرکز وایي د سکل په لومړۍ نیمایي کې په افغانستان کې د خبریالانو او درستنوي د مسولانو نیونې او ګواښونې زیاتې شوې دي. همداراز رسنیز فعالان هم په دې اړه باندې اندېښمن دي.
د رسنیو او د بیان ازادۍ په وړاندې د طالبانو په کړنلارو کې هیڅ ډول مثبت بدلون نه لیدل کېږي. لکه تیر ټولې رسنۍ څارل کېږي، سانسور شتون لري
د بنگلاديش له تاوتریخځونو مظاهرو هم تاسو ته ریکورد درکو چې د وروستیو معلوماتو له مخې تر پنجشنبې ماښامه پکې 20 کسانو د وژل کېدو خبر تایید شوی دی. لارګنوال ډیری ځوانان او محصلان دي او د ملکي خدمتونو د استخدام په قانون کې د اصلاحاتو غوښتنه کوي. همداراز له کندهاره تاسو ته ریپورټ لرو چې هلته یو شمېر بېرته راستانه شوي کډوال چې په خیمو کې ژوند کوي له ستونزو شکایت لري
چې یا دې مځکه راکړې، یا دې موږ پر یو ځای مکمله کې چې موږ واړو دا وسار دلته بیا رابل راشي وایي زموږ په ځمکه قبضه لګې کاکا توبم له قبضو ده دا لس.
د ازادي رادیو خبری ټولګه
بیا هم خراغلاست درته وایم. راځو اول مطلب ته. د افغانستان د خبریالانو مرکز وایي د سکال په لومړۍ نیمایي کې په افغانستان کې د خبریالانو او د رسنیو د مسؤلانو نیونې او ګواښنې زیاتې شوې دي. دغه مرکز پرون په خپل تازه ریپورټ کې د خبریالانو او رسنیو خلاف د طالبانو د حکومت په تیره بیا د امر بالمعروف وزارت او استخباراتو د فشار او ګواښ موارد لیست کړي دي. د افغانستان د خبریالانو مرکز د رسنیو د بندیدو او د رسنیو د سانسور مواردو ته هم اشاره کړې ده. تفصیل عصمت ساروان اورو.
د افغانستان د خبریالانو مرکز وای په چیرو شپږو میاشتو کې په هیواد کې د خبریالانو د نیونو او تهدیدونو نږدې ډیری پیښې ثبت کړې دي. دغه مرکز پرون پنجشنبه د روان میلادي کال د جنوري له پیله د جون تر پایه په افغانستان کې د رسنیو او خبریالانو د بشري حقونو په اړه د خپلو څیړنو پایله خبره کړې او ویل دي چې په یاده موده کې د خبریالانو او رسنیو خلاف سرغړونې ډیرې شوې دي. د دې مرکز په وینا د کال په لومړۍ نیمایي کې ټول ټال 9 پیښې ثبت شوې چې شپېته یې د خبریالانو او د رسنیو د مسؤلانو د ګواښلو او 9 نورې د خبریالانو د نیونو په اړه دي. د افغانستان د خبریالانو مرکز په خپل اعلامیه کې همداراز وایي چې په یاده موده کې طالب چارواکو لږ تر لږه 8 رسنۍ بندې کړې دي. په دغو رسنیو کې په کابل کې 2 تلویزیونونه او په غزنی، لغمان، پروان او خوست ولایتونو کې 15 رادیوګانې شامل دي. د افغانستان د خبریالانو مرکز وایي درو سیمه ایزو رادیوګانو ته د فعالیت د بیرته پیلولو اجازه ورکړل شوې، خو 2 تلویزیونونه او 2 رادیوګانې لا هم بند دي. په نیول شویو خبریالانو کې یو تن چې شپږ میاشتې پخوا په غزنی کې توقیف شوی لا هم خوشي شوی نه دی. د افغانستان د خبریالانو د ملاتړ سازمان مسؤول حامد عبیدی چې اوس په جرمني کې میشته د سانسور، ګواښ او توقیفونو ترڅنګ د رسنیو د مالی ستونزو یادونه هم کوي.
د رسنیو او د بیان ازادۍ په وړاندې د طالبانو په کړنلارو کې هیڅ ډول مثبت بدلون نه لیدل کیږي. لکه تیر ټولې رسنۍ څارل کیږي، سانسور شتون لري، خبریالان په غیر قانوني ډول نیول کیږي، خزینه خبریالانو باندې محدودیتونه لکه تیر عملي کیږي او له بعد مرغه تقریبا ټول رسنۍ د مالی ستونزو څخه ستارت کوي.
د خبریالانو مرکز وای په تیرو شپږو میاشتو کې نه یوازې پر خصوصي او آزادو رسنیو فشارونه کم شوي نه دي، بلکې د هغو د نشریاتو پر محتوا څارنه لا زیاته شوې ده او په ځانګړي ډول د طالبانو استخبارات او امر بالمعروف د رسنیو په کارونو کې مداخله کوي. حال دا چې دا دوی ادارې د رسنیو د چارو مسؤلیت نه لري. د خبریالانو مرکز یادونه کوي سره له دې چې په کابل کې د رسنیو د محدودیت اندازه کمه ده، خو په ولایتونو په چیرې بیا په جنوبي او ختیځو ولایتونو کې رسنۍ په دې خاطر ګواښل شوي چې په خبرونو کې د شذو ژغوي یا په یو نه یو ډول موسیقي په خپلو خبرونو کې خبره کړي وي.
د بیان ازادي او په سیاسي او ټولنیز ژوند کې فعال ونډه اخیستل د ولسونو حق دی.
د یوې نوې څېړنې موندنې ښیي ډیری هغه افغانان په ځانګړي ډول هغه پلرونه چې لومړی ماشومې نجلۍ وي د افغان میرمنو له بشري حقونو ملاتړ کوي. د ماساچوست امهرست پوهنتون یو شمېر څېړونکو دغه څېړنه د دغه پوهنتون د انساني خوندیتوب لابراتوار کې کړې او موندنې د پلس ون په علمي مجله کې خپرې کړي. اخوا یو شمېر افغان نارینه چې لوڼې او خویندې له زده کړو او کار بې برخې دي ټینګار کوي چې د طالبانو د حکومت له لوري باید دغه محدودیتونه لرې شي. په دې اړه جزئیات له عبدالله سپوږمۍ اورو.
د یوې نوې څېړنې موندنې ښیي چې که څه هم په افغانستان کې د ښځو د بشري حقونو پراخ ملاتړ کیږي، هغه پلرونه چې لومړي ماشومان یې لونې دي د ملي لومړیتوب په توګه د ښځو بشري حقونو ته ژمن دي. د ماساچوستس امهرست پوهنتون یو شمېر څېړونکو دا موضوع د افغان غږ پروژې په لومړۍ علمي مقاله کې چې د انساني خوندیتوب لابراتوار برابره کړې، د چهارشنبې په ورځ د دغه پوهنتون په علمي پلس ون مجله کې خپره کړې ده. د لومړۍ لور اغیز په نوم د طالبانو تر کنټرول لاندې افغانستان کې د بشري حقونو ساتنه او د جنسیتي برابرۍ د مقاله کې راغلي چې د پام وړ شواهد ښیي چې د پیغلو لوڼو د افغان پلرونو پاملرنه د ټولو ځواب ورکوونکو د ځوابونو په پرتله ډېره جنسیتي برابرۍ باندې متمرکزه ده. په دې سروې کې له څه باندې 1500 کسانو څخه د امنیت، حکومتولۍ، اقتصاد، نړیوالو مرستو، بشري حقونو او د ښځو د وضعیت په اړه یو لړ پوښتنې شوي دي. ورته وخت کې یو شمېر افغان نارینه چې لوڼې او خویندې یې له زده کړو او کار څخه بې برخې دي، د طالبانو لخوا د لګول شویو محدودیتونو پر لرې کولو ټینګار کوي. د کابل ښار یو اوسېدونکي چې د څو انجونو پلار دی او نه یې غوښتل د موضوع د حساسیت له امله یې په راپور کې نوم واخیستل شي، ازادي راډیو ته وویل:
شکر ده ما اولادونه ټول باسواده دي، څوک لسانس ده، څوک دولسم پاس ده، او دوه اولادونه مې اول نمره عمومي و چې مکتب دغه بند شو. د بیچارهګان په کور کې دي، دوی سره هم موږ په مشکلاتو سره اخته یو چې دوی تشویش لري چې پلار دې موږ تحصیل پلار دې موږ چې موږ یو څوک چې تحصیل نه خلاصوي موږ خو تحصیل خلاص کړ د موږ سرنوشت څنګه کېږي.
د ننګرهار ولایت یو اوسېدونکي چې دا هم نه غواړي نوم یې په راپور کې واخیستل شي، ازادي راډیو ته وویل:
ولې نه تعلیم باید ښه شي، دی باید وشي، پوه افغانستان کې پوه شي، راتلونکی نسل موږ تاسو پوه شي، کنه تعلیم برخه اوسېږي، چې ډاکټران انجینران اوسېږي، مکتبونه پوه شي. شپږم صنف نه پورته بند دي افغانستان کې، او شپږم بولي شپږم نه کته خوشي دي د جونو او د هلکانو.
د یادونې ده چې د ماساچوست امهرست پوهنتون څېړونکو وړاندیز کړی چې د بشري حقونو سازمانونه کولی شي له ښځو او نجونو سره د هغو پلرونو د ملاتړ خپلولو په برخه کې کار وکړي چې پیغلې لوڼې لري. مقاله د سیاسي علومو د پوهې او د دې تجربې د اصلي څېړونکي پروفیسور چارلی کارپینټر په حواله لیکلي چې د ښځو حقونو ته پاملرنه یوازې لومړی ګام دی، خو نارینه هم باید نه یوازې په افغانستان کې بلکې په ټولو هیوادونو کې د ښځو او نجونو د استازو په توګه عمل وکړي څو وضعیت بدلون ومومي. په تیرو دریو کلونو کې یوازې ښځو تل د ښځو او نجونو د حقونو د خوندیتوب لپاره مبارزه کړې، خو ولې نارینه د ښځو سره په دې مبارزو کې برخه نه اخلي؟ د پوهنتون استاد او د زده کړو د برخې فعال فضل هادي وزین وایي په افغانستان کې له ثانوي زده کړو څخه د نجونو محرومیت د دغه هیواد د خلکو لپاره ځورونکې ده، او ډېرې کورنۍ د خپلو لوڼو د زده کړو د دوام لپاره بهر ته تللې دي. هغه ازادي راډیو ته وویل: په هیواد کې دننه ډېرو نارینه وو د ښځو د حقونو لپاره مبارزه کړې، خو د تاوتریخوالي د مخنیوي لپاره یې په ښکاره لاریونونو کې ګډون نه دی کړی.
اما څنګه چې خلک د جنگ نه او د تاوتریخوالي نه خلک پتنګي او خسته شوي دي په افغانستان کې، نور نه غواړي چې د مشکلات رامنځته شي، او د حکومت سرپرست حکومت غبرګونه ډېر شدید دي. د لپاره ډېرې پلرونه دوی داسې موقف نه دي نیولي چې هغه یعنی تظاهرات کې قبول شي، نو که حالت همدغسې پاتې شي کېدای شي وخت خلک دې ته اړ شي چې یعنی نور اقدامات وکړي د خپلو د نجونو د تعلیم دپاره. خو بهتره خبره دا ده چې د سرپرست حکومت نور د خلک ونه ضروري، او د نجونو پر مخ د علم او د پوهې دروازې خلاصې کړي ترڅو
د طالبانو حکومت چې ادعا کوي د دوی په واکمنۍ کې په افغانستان کې د ښځو او نجونو ټول حقونه خوندي دي. په تیرو دریو کلونو کې یې له شپږم ټولګي څخه د پورته او په پوهنتونونو کې پر زده کړو بندیز لګولی. د دوی پر کار او نورو ټولنیزو، سیاسي، اقتصادي او کلتوري فعالیتونو یې هم سخت محدودیتونه لګولي دي.
ازادي راډیو د بشري حقوقو د ساتنې پلوي کوي. سره له دې چې د پاکستان حکومت په دې وروستیو کې د دوی په خبره د ناقانون افغان کډوالو ایستلو پروسه لا پسې چټکه کړې ده او هر ورځ سلګونه افغانان د سپین بولدک او یا تورخم له لارې افغانستان ته بیرته استول کیږي، خو د پی او آر یا راجستر شو افغان کډوالو ډلې ځینې خوشحاله دي چې د پاکستان حکومت د دوی د اوسېدو موده یو بل کال نور هم غځولې ده. آزادي اروپا مشال اډیو خبریال یو شمېر دغو افغانانو سره خبرې کړې او په اساس یې دا رپورټ رالېږ.
په پیښور کې میشتو پی وار کارډ لرونکو افغان کډوالو مشال ریډیو ته وویل چې د پاکستان حکومت لخوا ورته په دې ملک کې د پاتې کېدو موده یو کال پورې وغځول شوه او دې سره د ویستو ویره ختمه شوه او اوس به یو وار بیا خپل کاروبار ته دوام ورکړي.
مومن خان، په دې کې موږ ډېر زیات خوشاله شو چې لږ د کارډونو کې لږ ټایم نورم واچولو. نو ضرور خبر منګ هر سمرا غونډول خامخانو منګ دکانونو کې د لکو کروڑو روپو مالونه مچولیو، پاغه کې چې کم د منګ ډیر نقصان مو ډیر زیات. نو زهری خبر دا چې منګ لونو دا هر سم چې کم د منګ پتاوانونو بیا خرڅول.
نو عرفان دې بور بیسمن کې منتو ورګر کار ډیر زیات خوشاله ان شاء الله. یو کال بس دې ټیم دې ان شاء الله غي پورې الله مهربانه دې سنا صدا بوش ولا چې دې تکلیف سره ونو بس بره بازار لوم نشو ختلې ولاړ بو کارت بنو کور نه بم نشو راوتلې. بس هلته به کور کې قلار پراتو بل کاروبار غریبۍ ژوند دی چې کار ونه کړې بس بیا خو نه کیږي. بس
ولی الله د کپڑو کار کو دلنه ډیر خوشاله یو پیدایش هم بل غوډه نه مکه دا واده چې افغانان شړي خوده دا وځي موږ دا کاروبار هم بنشو اوس په بیا دې یو کال نور امر کو دې سره ګاکانم خوش دکان ارسه الحمدلله اوس ټول په خوشاله یو ډیر خدمت مشال خزړه ورشو الحمدلله.
د جولای په لسمه نیټه حکومت پریکړه وکړه چې دا رجستر افغان کډوال یو کال پورې نور هم په پاکستان کې پاتې کېدای شي او پی وار کارډونه چې موده په 2023 جون باندې ختمه شوې 2015 د جون 13 نیټې پورې وغځول شوه. پاکستان افغان کډوالو لپاره د کارډونو موده په داسې حال کې غځولې چې د جولای په 8 نیټه د ملګرو ملتونو د کډوالو ادارې یو این ایچ سی آر مشر فیلیپو ګراندی پاکستان ته راغلی و او هغه پیښور او هریپور ته سفر وکړ او افغان کډوالو حال یې واخیسته او د دوی په اړه پاکستانی چارواکو سره ولیدل او د کومک ډاډ ورکړ. په اسلام آباد کې د ملګرو ملتونو د کډوالو ادارې یو این ایچ سی آر دفتر ویلي چې دا مهال په پاکستان کې خواوشا 4 لک رجستر افغان کډوال ژوند کوي او بیا په همدومره شمیره کې دلته بی اسناد افغان کډوال هم موجود وو چې په دې کې 13 کال نومبر راسي یو اندازې مطابق سبان د 6 لک بی اسناد افغان کډوال افغانستان ته ستانه شوي.
آزادی رادیو ته غوږ ونیسئ، تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ له حالاتو خبر کړئ. وربشو بنگلاديش ته، په بنگلاديش کې له تاوتریخوالو ډکې مظاهرې دوام لري او اعتراض کوونکو د دولتي ټلویزیون ودانۍ ته اور ورته کړی دی. د دغو مظاهرو په نتیجه کې د 5 شنبه تر ماښامه پورې د شاوخوا 9 کسانو د وژل کېدو خبر تایید شوی دی. د لاریون کوونکو ډیری ځوانان او محصلان دي او دوی د ملکی خدمتونو د استخدام په قانون کې د اصلاحاتو غوښتنه کوي. جزئیات په دغه رپورت کې له اسمت ساروانه ورو.
په بنگلاديش کې مظاهرچیانو د 5 شنبه تر ماښامه تاوتریخوالو ته دوام ورکړ. دوی د پولیسو لور ته پلاستیکي مرمۍ او تیږې غورځولې. د یو بل خبر له مخې یوه ډله قهرجن لاریون کوونکي په ډاکا ښار کې د بنگلاديش د دولتي تلویزیون ودانۍ ته ننوتل او پر ودانۍ سربیره لسکونو موټرونو ته اور ورته کړ. د راپورونو له مخې له اور لګېدو وړاندې یو شمېر کسانو چې له ویرې د دولتي تلویزیون په ودانۍ کې پناه اخیستې وه له دې ودانۍ څخه وتلو ته اړ شول. په ډاکا ښار کې زرګونه امنیتي ځواکونه ځای پر ځای شوي، خو ویل کېږي چې وضعیت خورا د اندېښنې وړ دی. د دغه ښار یو سوداګر فاروق خان وایي چې د لاریونونو پر مهال عامه خدمات سخت زیانمن شوي دي.
لوی ستونزه دا ده چې هیڅ ځای ته نشم تللی، ښاري ترانسپورټ بند دی، آزاد تګ راتګ نشو کولی، نو څنګه به په دې ډول ژوند ته دوام ورکړی شو؟
د راپورونو پر اساس په بنگلاديش کې د تاوتریخجنو مظاهرو په پایله کې له پرون ماښام راهیسې لږ تر لږه 2 کسان وژل شوي دي. لاریونوال چې ډیری ځوان محصلان دي د ملکي خدمتونو د استخدام په قانون کې د جدي اصلاحاتو غوښتونکي دي. د بنگلاديش صدر اعظم شیخ حسینی امر کړی چې ښوونځي او پوهنتونونه دي تر نامعلومې مودې پورې بند پاتې شي. هغه دا هم ویلي چې د لاریون کوونکو د وشلو مسؤلانو ته به سخته سزا ورکړل شي. د لاریونونو په مهال مخابراتي او انټرنیټي شبکې سختې محدودې شوې او انټرنیټ ته لاسرسی ډېر ستونزمن شوی دی. د بخښنې نړیوال سازمان ویلي چې د دې اونۍ د نشتو ویډیوي شواهد ښیي چې د بنگلاديش امنیتي ځواکونه په غیر قانوني کړنو کې لاس لري. شیخ حسینه چې له 2009 میلادي کال راهیسې د بنگلاديش صدر اعظم ده تل د اپوزیسیون او ګڼو خلکو لخوا له فساد سره د مبارزې او د ملکي حکومت ولې په سیستم کې د اصلاحاتو پر راوستلو کې د پاتې راتلو په خاطر له نیوکو سره مخامخ ده.
له خبرونو ور اخوا
د برخه تمو بیا هم خراغلاست وایم. ورزو کندار ته په کندار کې یو شمیر برتراستانه شوی کډوال چې په خیمو کې ژوند کوي لستونزو شکایت لري. دوی وایي سرپناه نه لري او د سختي ګرمۍ له امله ناروغان شوي. د کډوال د دایمي سرپناه غوښتنه کوي. کندار کې د طالبان حکومت د کډوالو چارو ریاست مسؤلان وایي هڅه کوي د نړیوالو بنسټو په مرسته د برتراستانه شو کډوالو ستونزې حل کړي. جزئیات په دغه رپورت کې.
کی یاد ذکر کی یاد مر پر یبځای مکمل کی چ مروال ودا وسار دل تبیا را بل را شو از مر پنځه قبضه لګه کاکا تو بم نه قبضه ده د لاس کوټ به مر په حکومت کې درول قبضه نه کوش پتیر کو.
اویا کلن محمد هاشم د خپل کورنۍ سره یو ځای و میاشتې وړاندې له پاکستان څخه هیوا ترستون سوي او دلته د کندهار شهر په ختیځه څنډه کې په خیمه کې وسیږي. محمد هاشم وایي چې هیوات د راستنېدو سره سم دلته په پردی ځمکه په خیمه کې ژوند کوي ځکه خپل مینه نه لري او نه هم دومره توان لري چې کور رانیسي. د ده په خبره یو ځل یې خونو او بارانونو او اوس هم ګرمۍ سخت په تکلیف کړي او د اقتصادي ستونزو له کبله د هوا د یخولو وسایل نه لري.
په دغه مینه نه اړولې له دغه ځای نه دی تللی نه دی تللی ژوند د الله دی د یوارې اوبو تر دغه ځای ډوب کړم. په دغه ځای کې دا طالبان راله له اوبو یې راوښم لارې خلاص د ګرمۍ دغه حالاته چې پاخه سول وروره ولاکه یوه کې منډې کړو په لوې اله کې ولمبېږو راسو بیا ځانونه ساړه چې په لوې اله کې ولمبېږو بیا کور ته راسو. دا پلاستیک ته نه تامبو ده نه شد چې تامبو یې راکړی وم بل نقطه ارمانه کله ما به تامبو پر ځان اچول. دا نه ژوند دا موږ راغلی افغانستان ته خپل ملک ته دا خپل ملک نه زه وڅوکم چر وو خلو له دا کلونو د سری ګرګي کلو.
په دې سیمه کې د محمد هاشم په څیر لسکونه نور راستانه سیب کډوال د استوګنی لپاره مناسب کورونه نه لري او په موقتی سرپناو کې چې اکثره خیمه دی وسیږي چې د ژوند لپاره مناسب نه دي. دا کډوال وایي چې د چشاک د پاکو اوبو په شمول روغتیایي او تعلیمي اسانتیاو ته لاسرسی نه لري چې له امله یې د دوی ژوند سخت شوی دی. هغوی زیاتوي چې د طالبانو حکومت او نړیوال مرستندوی بنسټونه باید په ګټه د کډوالو لپاره د کار فرصتونه او د تعلیم او روغتیا خدمات برابر کړي چې تر ټولو جدي مسله یې دوی ته د دایمي سرپناه غم خوړل دي.
زما نوم حکمت الله همت ده. پاکستان تقریبا شپږ میاشتې کېږي چې راغلی چې موږ راغلی یو کارونو سره بېروزګاري ډېره ده او اوس فلحال ګرمي هم ډېره زیاته ده. په تمبو کې پراته یو په تمبو کې بیخي زیاته ګرمي ده او د اوبو سیستم یو ترتیب هم نشته. اوبه له هغه پمپو سره اوړو هغه پمپونه چې کوم دي هغه هم ټول مهاجرینو ته اوبه نه ورکوي. نو ګره ترتیب سره ګډوډ ده. د دولت همدا غوښتنه ده چې زموږ ترتیب را برابر کړي د اوبو ترتیب را برابر کړي د ځای ترتیب را برابر کړي. دا ځای دی د سرکاري ځای ده دا هم نه پرېږدي.
سردار احمد د پاکستان سره به وته میاشت کېږي په خیمه کې پراته یو توا و ډېر نازکه د ټاټه ډېر نازک د ګرمۍ د پلالا د انسانان ګډه ګرمۍ و د شکل پلالا اوس کارونه نسته. کارونه مو درېدل یو شی ستل نه چاسم راول هغه ملو خړلې یو شی نسته.
په ورته وخت کې په کندهار کې د طالبانو د حکومت مسولین وایي د بیرته راستنه سو کډوالو د سرپناه او نور اړتیاو پاړه به د نړیوالو مرستندوی بنسټونو په مرسته هر اړخیز اقدامات ترسره کړي. د طالبانو د حکومت د کندهار د کډوالو چارو ریاست د بیرته راستنه سو د مشتیدین امیر مولوی نعمت الله الفتوی دوی هڅه کوي د نړیوالو بنسټونو په همکاري د کډوالو د سرپناه په ګډون د هغوی ستونزې حل کړي.
د دې د دایمي سرپناه لپاره زمردي ری حلې ځلې روانه دي چې ان شاء الله په ډیر نږدې کې به تکمیل شي. چې هغه یو موږ په دامان کې شارک لرو د هغه مهاجرو دپاره چې سرپناوی نه لري او یو په پنجوایي کې، نو تر ډېر اندازې د شارکو کروکی او خط اندازې روانې دي او نقشې پاس شوي دي. انشاءالله په ډېر نږدې آیت کې به که ژوند دې ته دا هر څه زمینه د سرپنا او د دې د وسایني زمینه مسایل سي.
د 2023 کال په اکتوبر میاشت کې پاکستانی چارواکو له خپلې خاورې په زور د افغان کډوالو د وتلو لپاره یو شمېر ګامونه پورته کړل چې له امله افغانستان ته د افغان کډوالو بهیر پیل سو. تر اوسه په سلګونه زره کډوالي کورنۍ بیرته افغانستان ته ستنې سوي دي او دا بهیر لا روان دی. راغلي کډوال دوی ته د دایمي سرپنا، پاکو اوبو، روغتیایي او تعلیمي اسانتیاو غوښتنه کوي.
د خوست د قبایلو لیسې د زده کوونکو او ښوونکو لپاره د کتاب علمي بهیر د فعالانو لخوا یو نوی کتابتون پرانستل شوی. د دغه بهیر فعالانو د سیمې له روڼ اندو غوښتي چې په افغاني ټولنه کې د کتاب لوستنې د فرهنګ د پیاوړتیا په هدف دوی سره د کتابونو په ګډون هر ډول مادي او معنوي مرستې وکړي. خوست کې داسې مالي او شمېر فعالان کتاب لوستنې ته د خلکو د هڅولو هڅې کوي چې په افغانستان کې د څه باندې زرو ورځو راپه دې خوا د شپږم ټولګي پرتنجونو او ښځینه محصلانو پر مخ د پوهنتونو دروازې او تړل شوي او د ټولنې نیمایي برخه د زده کړو لاقه بې برخې دي. جزئیات په دغه رپورت کې له نجیب الله خیل اورو.
په خلکو کې د کتاب لوستنې د فکر د خورولو په موخه دا ځل په خوست کې د کتاب علمي بهیر فعالانو د دې ولایت قبایلو په عالي لیسه کې یو کتابتون پرانیست چې 1500 عنوان سیاسي، ټولنیز، تاریخي، ښوونیز، ادبي او نور بیلابیل کتابونه پکې دي. د یاد بهیر مؤسس نجیب الله احمدي مشال وروړو ته ویل چې د دې بهیر فعالانو تکل کړی تر څو په خوست کې د کتاب لوستنې او مطالعې د دود د پراخولو لپاره ټولو ولسوالیو ته د کتابتونونو د جوړولو بهیر وغځوي.
موخه او هدف دا دی چې د خوست په ټولو ولسوالیو کې عامه کتابخانې فعالې کړو، د کتاب او مطالعې لپاره کار وکړو او زده کوونکو زده کړیالانو ته د کتاب او مطالعې د زمانې په برابرولو کې هڅه هان وکړو. د خوست د ټولو علم پرورو خلکو نه دا غوښتنه کوو چې په دې برخه کې موږ تلاش راکړي، له موږ سره همکاري وکړي تر څو د خوست په نورو ولسوالیو کې نور هم فعال کړو تر څو دغه دود نور هم غني شي او په دې برخه کې کار وکړو.
د قبایلو عالی لیسې مسؤلین په یاده لیسه کې د کتابتون پرانستل یو ګټور ګام بولي او زیاتوي دا چې د دې لیسې ډیره برخه لیلیه ده، نو دا زده کوونکي بل دې کتابتونه د ګټې اخیستنې ډیر فرصت ولري. د لیسې عامر مولوي محمد جمیل حامد ویل
دا چې د کتاب علمي بهیر د قبایلو په عالی لیسه کې یو کتابتون مجهز کتابتون فعال کړ، موږ له دې څخه زیاته زیاته مننه کوو او ان شاء الله موږ په آینده کې هڅه هم دا وی چې دا کتابتون لا قوي او پراخ کړو. لله الحمد د موږ د قبایلو عالی لیسه ځون په سر خدای امتیاز لري چې لیلیه زده کوونکي لري او شوبې تلر به ساته دلته شاګردان موجود وي او دغه کتابتون نه به ان شاء الله د خپل مسلکي مطالعه ترڅنګ نورې مطالعه ته هم لاره پیدا کړي.
بلور ته د خوست د قبایلو لیسې زده کوونکي هم د دوی پولیسه کې د کتابتون پرانیسته ته خوښ دی او زیاتوي چې په خوا یې یوازې د ښوونځي کتابونه لوستل، خو اوس دا اسانتیا ورته برابره شوه چې د ژوند په نورو برخو کې هم معلومات ترلاسه کړي.
نو مې نواب خان د ولسم ټولګي زده کوونکي هم ان شاء الله دا کتابتون به د زده کوونکو په روحیا باندې یو مثبت اغیز وکړي، ځکه چې مخکې له دې په قبایل عالی لیسه کې داسې کتابتون او پرانستل شوی فقط د مکتب کتابونه و چې هغه مطالعه کړه. له دې وروسته به اضافه مطالعه چې د یو انسان لپاره یو انسان راتلونکی جوړوي هغه ډېره اړینه ده. ان شاء الله موږ به د خپل وسې کوشش کوو تر څو راشو دلته په کتابتون کې مطالعه وکړو.
نن خو جات الله د ناسم ټولګي زده کوونکو ته کتاب څه د ژوند لار ده، بل کتاب څه په تیارو کې ژوند کول دي. کتاب موږ سره مرسته کوي چې موږ ژوند وړ پړاو ته ورسېږو او د نړۍ د هغو اختراعاتو نه خبر شو چې نو در خبر موږ د کتابتون څخه حاضر ته ډېر خوشاله یو او د دې کتابتون د غني کولو لپاره به ان شاء الله موږ هم خپل هڅه کوو تر څو د کتاب نور هم غني شي.
یاد دي وي له دې وړاندې هم په خوست کې د کتاب علمي بهیر فعالانو د دې ولایت اړوند اسماعیل خیر او مندوزیو، لکانو ګربزو، نادر شاکور سپیره او مساخیل پولیسوالی کې هم شپږ کتابتونونه فعال کړي چې د مطالعې په برخه کې ورڅخه سیموال ګټه پورته کوي. په خوست کې د دې بهیر په خوا کې ځینو نورو بنسټونو او فعالانو هم په ورته توګه بیلابیلو ځایونو کې کتابتونونه جوړ کړي او کتاب لوستنې ته د خلکو هڅونو لپاره په وړیا ډول په لار او کوڅو کې پر مینوالو زرګونه عنوانه بیلابیل کتابونه ویشلي دي.
ستاسو له پیغامونو
د ازادي رادیو کارکونکو او اوریدونکو ته هر څه د مخه السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. ورسله سلام نه زویم چې د طالبانو حکومت د خزو په برخه کې په کوم محدودیتونو باندې چې دوی ټینګار کوي، آیا دغه محدودیتونه د امیدی او کنه غیر د امیدی؟ طالبان باید په دې باندې وضاحت ورکړي که چیرته د افغان میرمنو دغه محدودیتونه چې دوی پرې لګولي وي که چیرته موقت وي، هم د افغان ملت لپاره د یو سکون ورکړي، نو اعلان دې وکړي. او که چیرته دائمي وي، نو د یو دائمي په توګه د داسې اعلان وکړي، ځکه کوم محدودیتونه چې په افغان میرمنو باندې په اوس عصر کې لګېدلي دي، نو د نړۍ د هیڅ قوانینو سره سمون نه خوري.
سلام علیکم د ازادي راډیو اوریدونکو او کارکونکو ته ټول سلامونه وړاندې کوم. رسانه کوچه خبرې کوم د غزنی ولایت نه. په رښتیا هم د خلون نړیوال پروګرام کوم راپور خبر کړی ده، نو دا راپور بالکل پر ځای ده. موږ خپله یعنی ته باور وکړه چې موږ په دا کلیوالو سیمو کې موږ ډېر خلک لیدلي دي چې هغه د ماښام ډوډۍ نه لري. داسې خلک شته، یعنی دغسې اقتصادي وضعیت د خلکو داسې بیخي خلک دي، هغه چاریان نیسي. اوس موږ څه چم وکړو؟
ستاسې پیغام ستاسې نظر
د سهار شپږ نیمې دي. ورځو لنډو خبرونو ته د طالبانو د ترانسپورت او هوایي چلن وزارت د هوا پیژندنې ادارې اټکل کړی چې نن به د افغانستان په ولس ولایتونو او همداراز سالنګو کې بارانونه واوري. د ادارې په خپله خبر پاڼه کې ویلي په سالنګونو او همدارنګه ننګرهار، کابل، لوګر، بدخشان، تخار، بغلان، پنجشیر، کونړ، نورستان، لغمان، کاپیسا، پروان، میدان وردګ، غزنی، پکتیا، پکتیکا او خوست کې د باران ترڅنګ د بادونو تالندې، دوړو او سیلونو وړاندوینه کوي. د دې ادارې پر اساس په بیلابیلو سیمو کې د باران کچه له 15 تر 40 ملي متر پورې اټکل شوې ده. په وروستیو ورځو کې د افغانستان په 15 ولایتونو کې سیلونو خلکو ته مرګ ژوبله اړولې. تر ټولو ډیره مرګ ژوبله په ننګرهار کې خلکو ته رسولې ده. په بدخشان کې طالب چارواکي وایي په یو ترافیکي پیښه کې 15 تنه مړه او 14 نور ژوبل دي. د طالبانو د بدخشان امنیه قومندانۍ پرون وویل دا پیښه د چهارشنبې په ورځ د ولایت په کوهستان ولسوالۍ کې اغمال شوې چې یو لنډ کروزر موټر له سړک واوښت او چپه شو. د مهاجرت نړیوال سازمان وایي د روان کال له اپریل څخه تر جون میاشتې پورې افغانستان ته تر 315,000 ډیر کسان داخل شوي او 502 نور وتلی دي. دغه سازمان پرون خپل نوی درې میاشتنی راپور په اکسپانیا په خوانی ټویټر کې خپور کړ. وی ویل اوس په افغانستان کې دننه او بهر د افغانانو د تګ راتګ د څارنې په مرکزونو کې 15 نور زیات شوي دي. په راپور کې دا نه دي ویل شوي چې دغه سازمان د افغان ادباو د تګ راتګ د څار څومره مرکزونه لري. د مهاجرت نړیوال سازمان آی او ایم د دغو مرکزونو په وسیله پاکستان او ایران ته د افغانانو تګ راتګ څاري. له دغو دوو هیوادونو څخه د خلکو د راتګ یو لامل دا دی چې پاکستان او ایران په تیرو لسو میاشتو کې د افغان کډوالو جبري استلو ته زور ورکړی دی. د بایسکل چلولو نړیوالې اتحادیې د افغانستان د بایسکل چلونې فدراسیون اے سی اف مشر فضل احمد فضلی د 1500 میاشتو په مخه له ټولو سپورتي فعالیتونو منع کړی دی. د بایسکل چلونې نړیوالې اتحادیې اخلاقي کمیسیون پرون په یو خبر پاڼه کې ویلي فضلی د ګواښونکو او سپکونکو پیغامونو په استولو له خپلو صلاحیتونو ناوړه استفاده کړې. دغه راز ویل شوي فضل احمد فضلی په 2021 کال کې د کابل له هوایي ډګر څخه د هغو افغانانو د لیږد په مهال چې ژوند یې په افغانستان کې له خطر سره مخامخ وو ځینو ورزشکارانو ته ګواښونکي پیغامونه لیږلي وو. فضلی چې له 2019 کال راهیسې د افغانستان د بایسکل چلونې فدراسیون مشر دی تر اوسه د دغو تورونو په اړه څه نه دي ویلي. او په پاکستان کې پر خواله رسنیو بندیز چې ظاهراً د عاشورا د ورځې په خاطر لګول شوی و لا هم دوام لري. د انټرنیټ څارونکو ویب پاڼو نیټ بلاکس او همداراز داون ډیټیکټر پرونو ویل پاکستان کې له اکسپانیا په خواني ټویټر وروسته پر فیسبوک او انستاګرام هم بندیز لګول شوی دی.
اساسي او بشري حقوق درندستانو د اساسي او بشري حقوقو یوې بل خبرونې ته خراغلې. په دې خبرونه کې په کورنۍ وړکتون او خوندزي کې د ماشومان په حقوقو باندې خبرې کوو. لمونږ سره په خبرونه کې میلمه دی د حقوقي چارو څیړونکی عثمان کامران. کامران صاحب، په پیل کې درته وایي چې تر کوم عمر پورې ماشوم ماشوم دی.
اصلا سن خو د بلوغ سن په مختلفو ملکونو کې فرق لري، اما در بین نړۍ کې چې دا اتلس کلنۍ پورې چې څوک سن ولري هغه په ماشومانو کې حسابېږي. البته چې سن یې د اتلس نه پورته شي هغه نو بیا په بالغو کسانو کې حسابېږي. خو زموږ تاسو په ټولنه کې ماشومان د یو کلنۍ نه خو طفل ده تر اووه کلنۍ پورې، د هغې نه وروسته بیا تر دولس کلنۍ پورې ماشوم یې حسابېږي، او د دولسو نه چې پورته شي بیا هم ماشوم حسابېږي تر پنځلس کلنۍ پورې. خو هغه مرحلې فرق لري، دغه سنونه چې دي دا په ټولنه کې فرق لري تر څو پورې چې د یو چا عقل بلوغ ته نه وي رسېدلی یا سن د بلوغ مرحلې ته نه وي رسېدلی. هغه تقریبا د ماشوم په کتګورۍ کې، ماشومانو په کتګورۍ کې راځي. بیا دا کتګوریانې لکه مخکې مې چې اشاره وکړله فرق لري په مختلفو ټولنو کې.
اول کې له کورنۍ نه بره شروع کړو، کله چې ماشوم نړۍ ته راځي دا په خپل مور پلار باندې کوم حقونه لري؟
شرعي اړخ نه خو په پلار مور باندې د ماشوم حق داده چې ښه نوم ورته هغه کې اختیار کړي، او لایغې نه را وروسته د پالنې او روزنې په رابطه باندې باید ډېره زیاته پاملرنه یې په پالنه او روزنه کې باید وشي. د ژوند سهولتونه او امکانات ورته برابر شي، د صحت ته یې پاملرنه وشي، تعلیم او تربیه ته یې پاملرنه وشي. البته په مختلفو مرحلو کې، کله چې طفل یې په هغې مرحله کې مثلا صحت ته یې زیاته باید توجه وشي، او کله چې بیا د تفولیت د مرحلې نه یې سن لږ پورته کېږي د نورو سهولتونو تر څنګ د تعلیم سهولت باید ورته برابر شي، سالم صحیح محیط و ماحول باید ورته برابر شي، او حق دا دی چې پلار و مور باید مساوي توجه ورته وکړي تر څو ماشوم دا احساس ونه کړي چې د یو طرف د خانه توجه ورته کیږي، بلکې په مساوي شکل باندې د ژوند د مصروفیتونو سره سره پلار و مور دواړه باید ماشوم ته مساویانه توجه وکړي او پاملرنه ور باندې وکړي تر څو په ښه شکل باندې تربیه شي او تر ښه شکل باندې وروزل شي. نو د دې تر څنګ مثلا کله چې نورو مرحلو د هغه ته رسیږي، د تفولیت مرحلې نه تیریږي، پنځلس کلنۍ ته رسیږي، دولس کلنۍ ته رسیږي، په دې ټولو مرحلو کې مثلا له جامې نه نیول یې تر سکان او تر نور د ژوند مصارف چې دي، کتاب او قلم او د ده د رهایش په رابطه باندې لکه اشاره مې چې ورته وکړه، د محیط او د ماحول په رابطه باندې، نو ډېر زیات حقوق دي. خدای چې موږ تاسو د افغاني ټولنه بدبختانه او متاسفانه خلک مشکلات ډېر لري، اقتصادي مشکلات هغه شکل باندې چې لازمه ده متاسفانه توجه نه ورته کیږي نسبت مشکلات په واجه باندې.
دا خصوصا په کورنۍ کې د ماشومانو حق او حقوق ورځو وړکتون ته، که څه هم له کومې ورځې چې طالبان د دویم ځل لپاره بیا واک ته رسېدلي دي په افغانستان کې، لکه څنګه چې د ژوند په نورو برخو دوی منفي اثر کړی دی، یا هم دا چې وړکتونونه په افغانستان کې بیخي نشته، یا هم که چیرې وي د ګوتو په شمار دي. خو په هر حال موږ تاسو به د ماشوم په حق او حقوق باندې خبرې کوو. وړکتون کې کوچنیان کوم حقونه لري؟
تقریبا اول وړکتون خو په حقیقت کې همغه د مور او د کورنۍ کوم چاپیریال او ماحول چې دی، یا داخل د کورنۍ د دغه هغه ابتدایي وړکتون د ماشوم لپاره همغه د چلمغه ځای نه بنسټ او تهداب د کاریکټر او د شخصیت او د ښې روزنې را پیل کی. په افغانستان کې خو کله چې ماشوم وړکتون ته داخليږي، چې البته په اوس وخت کې خدای امکانات نور هم کم شوي دي، بیا نو په وړکتون کې بیا هم لکه څنګه چې مسؤلیت په پلار او د مور د ماشوم د پالنې او د روزنې په رابطه باندې، همدغه مسایل په وړکتون کې هم لازمه دي چې د دوی پالنې او روزنې ته ښه توجه وشي، صحت ته یې ښه توجه وشي، تعلیم او تربیه ته یې ښه توجه وشي، لازم سهولتونه دوی ته برابر شي، مثلا د ساتیري لپاره د تفریح لپاره وسایل ورته برابر شي تر څو ماشوم په ذهني شکل باندې وده وکړي، محیط او ماحول داسې وي چې له هر لحاظ نه پیغې کې ماشوم رشد وکړي. نو تقریبا لکه څنګه چې په کورنۍ کې ماشوم ته کومه توجه او پاملرنه پکار ده، په همدې شکل یا له هغې نه ورپورته په وړکتون کې ورته پکار ده، د زده کړو په رابطه باندې، د تعلیم په رابطه باندې، د امکاناتو په رابطه باندې، د سهولتونو په رابطه باندې، په دې ټولو مواردو کې توجه پکار ده. په افغاني ټولنه کې خو اوس موږ تاسو ته معلوماتي چې ماشومان ډېر زیات متضرره دی، آسیب پذیر قشر دی، جامعه چه دی ماشومان دی، دست ماشومان دی چه هوی پا دیر کم عمر که شاقه کارونو تمخکی تعلیم و تربیه نه محرومه دی، او دغه سه ماشومان هم شته دی چې حتی پلار و مور سرپرستی نه لري، مثلا به سرنوشت دی، او دغه سه ماشومان د پاره هم ډیر کم امکانات او ډیر کم فرصتونه په افغانستان کې د فعلا د پاره شته دي دا ته توجه کړل په کار دي د افغانستان کې جنگ تیر شوی دی دلته ماشومان او یتیمان تیر زیات پاتې دي د ورتونونو په توسعه کې د دوی په زیاتولو کې د دوی په نورو برخو کې باید ډیره زیاته توجه وشي دا ورتونونه باید حتی ورسیږي چې د افغانستان د خلکو هغه مظلوم قشر او هغه فقیر قشر چې هغه نشي کولی خپلو ماشومانو پکې روزنه او پالنه وشي هغه تر دې هغه لاندې راوستل شي تر دې خدمات ورته ورسول شي.
بله کامران صاحب، همداسې قدم په قدم راځو اوس ښوونځي ته. کله چې ماشومان د ښوونځي کېږي هلته ځي، کله ناکله په ځینو ښوونځیو کې لیدل کېږي چې د ښوونکو له خوا دوی سره کله ناکله تاوتریخوالی کېږي، مثلا دوی وهل کېږي که چېرې ناوخته ورځي یا درس نه وایي یا کومه بله شوخي کوي. راځو په ښوونځي کې د ماشومانو په حق او حقوقو باندې خبرې کوو.
بالکل، دا قدم په قدم باندې چې له کور نه را شروع کېږي بیا په وړکتون باندې وړکتون ته خبره رسیږي او بیا هم ښوونځي ته رسیږي، نو په ښوونځي کې هم په ورته شکل باندې حقوق لري ماشومان چې باید هغې حقوقو ته پاملرنه وشي. هغه حق دا دی چې سالمه روزنه، سالمه تربیه، سالم درسي او تعلیمي ماحول او چاپېریال او د درسي موادو ورته تهیه کول په شمول د ځای، په شمول د صنفونو، نور ګڼ هغه سهولتونه چې لازم دي هغه باید ورته برابر کړل شي. ولې دا متاسفانه موږ په افغاني ټولنه کې خود دا شیان ډېر کم دي، ډېر په مشکل سره ماشومان نو ته دغه شیان او دغه زمینې برابرېږي چې هغوی سالمه روزنه وشي یا ورته پاملرنه وشي. نو ماشومان له اکثریت وخت له خپلو حقوقونه محرومه وي، مثلا برخورد ورسره صحیح نه کېږي یا مثلا خشونت ورسره کېږي. دا خشونت د موږ تاسې د عقیده او د دین له لحاظ هم جواز نه لري او د قوانینو له لحاظ هم ماشوم په حق یاد ماشوم سره د برخورد په وخت کې باید د دې شیانو نه خودداری وشي، یعنی چلند باید ورسره سم وشي. نو د ماشومان په حقونه متاسفانه په مکاتبو کې هم تر پښو لاندې کېږي یا ورته مثلا سالم او صحیح درسي ماحول نه چمتو کېږي او یا هم ورته لازم مثلا درسي مواد نه برابرېږي او یا هم مثلا د استادانو کمی، استادان رسیدگی ورته کمی. نو دا مختلف و برخو که هغه سهولتونه چې د ماشومانو د روزنه او د پاره د ښوونځي په مرحله کې پکار دي هغه په افغانستان کې خو په اوس وخت کې بیخي محدود شوی دي، خو په تیره دوره کې هم په دې برخه کې ډېر ګڼې ستونزې وي، مکاتب او د تعمیرونو پر رابطه باندې مثلا مشکلات. نو کله چې یو ماشوم ته چې د ښوونځي په مرحله کې وي هغه درسي مواد ورته ونه رسیږي، سالم محیط او ماحول نه وي ورته، تعمیر او سرپنا د مکتب نه وي ورته، نو طبعاً چې دا د دوی په روزنه باندې، دوی په تربیه باندې منفي تاثیر کوي او هغه شکل باندې چې توقع کیږي چې دا به بیا یو سالم ځوان بلدی نه جوړي، تعلیم او تحصیل یافته ځوان به نه جوړي، په دې برخه کې له مشکلاتو سره مخامخ کی. نو هیله ده چې په دې برخه کې لکه د پخوانو مشکلات شته دي اوس لا پسې زیات شوي دي، په دې برخه کې توجه وشي. نو دغه د مکتب د ښوونځي په مرحله کې هم ورته ستونزې لکه چې په نورو برخو کې موجود دي، دا متاسفانه د مکتب په مرحله کې، د ښوونځي په مرحله کې هم موجود دي. اوس خو لا ټول نه بد ادا چې د شپږم سم نه پورته حتی ماشومان مخصوصا اوناس طبقه د تحصیل او د تعلیم اجازه هم نه لري، چې دا تر ټولو غټ ظلم ده د ماشومانو په حق کې چې هغه خدایي حق چې هغه ورته زموږ تاسې دین عقیده ورته ورکړی دی، لغو خدایي حق نه هم محرومیږي. نو کله چې د دغه حق نه یو جامعه کې چې هغه د 50% قشر د ټولنې تشکیلي هغه له درس او تعلیم او پوهې نه محروم شي، نو موږ به څه فکر کوو چې موږ د څه شي په تمه باندې یو یا به د ټولنې کومې خواته ځي؟ نو هیله ده چې په دې برخو کې لازمه توجه وشي.
کله چې همدا ماشومان بیرته کور ته راځي، دلته بیا کوم حق لري د کوچنیان؟
افغانستان کې خو مشکلات ډېر زیات دي، ولی اقتصادي مشکلات یا فقر او بیچارهګي، یعنی دا په کلی شکل باندې باید د دې سبب نشي چې یو ماشوم په مکمل شکل باندې لاغه نه محرومیږي، لزده کړي او تحصیل او تعلیم نه محرومیږي. زه فکر کوم چې ډېر زیاته توجه ورته پکار ده، پاملرنه ډېر زیات مهمه ده، د پلار او د مور شفقت ډېر زیات مهم ده، د پلار او د مور مرسته او همکاري ډېر زیات مهمه ده. دغه ټول هغه موارد دي چې په دې کې د افغاني ټولنه ډېر زیات مشکلات سره مخامخ ده، مشکلات لري. نو هیله ده چې اساسي او بنیادی مسایلو ته د افغانستان خلک توجه وکړي.
خپل ماشوم ته، کورنۍ ته څه بدې پایلې رسولی سي که ماشوم سره بې پروايي وسي؟
تربیه سالمه تربیه نه اخلي. کله چې ماشوم سالمه تربیه وانخلي، دا ماشوم خو د ټولنې هغه مهم قشر چې دی هغه همدغه خلک دي، او د مملکت آینده سازان همدغه قشر ده. همدغه ماشومان بیا وروسته ټولنې ته وړاندې کیږي، بیا د ټولنې پرمختګ او په مجموع کې د مملکت او د هیواد پرمختګ په همدې طبقه باندې، په همدې قشر باندې تړلی ده. نو کله چې توجه ورته ونیشي، کله چې لازمه پاملرنه ورته ونیشي، د دوی تربیه سالمه نشي، یو ناپوه یو بې تعلیم یو بې تحصیله ځوان ټولنې ته وړاندې کیږي په نهایت کې. نو کله چې دغسې ځوانان په ټولنه کې زیات شي، یا ټولنه د تعلیم او د سواد کچه په هغې کې ټیټه شي، ټولنه د مختلفو بدبختیو او د مختلفو مشکلاتو سره مخامخ کیږي. نو ځکه خو د نړۍ په مختلفو ټولنو کې په ماشومانو باندې ډېره زیاته پانګونه کیږي، د دوی په هر اړخیز تعلیم او تربیه باندې زیاته توجه ورته کیږي، په دوی باندې ډېره زیاته پانګونه په دې خاطر باندې کیږي چې مملکتونه پرمختګونه د همدغه ماشومانو په آینده پورې تړلي دي. د موږ هیله خو د افغاني ټولنه ده چې جنګ ځپلې ټولنه ده، جنګونه پکې تېر شوي دي. دا ده چې د تعلیم زمینه لا پسې باید زیاتې شي، په دې برخه کې پانګونه لا پسې زیاته شي، محدودیتونه باید ایسته شي. د افغانستان راتلونکی روښانه راتلونکی د همدې ماشومانو پورې تړلی ده. نن ماشوم ده، سبا ځوان ده، او بله ورځ په ټولنه کې پلار د دې نه جوړېږي. همدغه ټولنه ټول په همدې قشر باندې ولاړه ده. نو توجه محروم قشر دی، آسیب پذیره قشر دی، او د مملکت هغه بنسټیز کوم هغه چې دی ستون فقرات چې دی همدغه قشر تشکیلوي، دې ته باید زیاته پاملرنه وشي، او په دې برخه کې ډېر زیات سرمایه ګذاری وشي، سهولتونه باید ورته ایجاد شي.
بله، که څه هم تاسو په خپلو خبرو کې اشاره وکړه، خو بیا هم کله چې یو ماشوم ګوري چې کورنۍ دا امکانات لري چې دته مثلا ښه خواړه تیار کړه، ښه لباس تیار کړه، ښه ښوونځي کې دی شامل کړه، مګر د بې پروایۍ له وجې دا کار نه کوي، دغلته داسې ماشوم بیا عقده اخلي. که په دې خبرې راته وکړي، هغه ماشوم چې په کوچنیوالي کې عقده واخلي، دا بیا څومره خطرناک اول خپلې کورنۍ ته بیا ټولنې ته تمامېدلی شي؟
دقیقا چې کله توجه ماشوم ته ونیشي، خو ماشوم د تعلیم نه بې برخې کیږي، او دا چې د ماشومتوب په مرحله کې دا درک د دوی سره نه وي، ولې کله چې د بلوغ مرحلې ته رسیږي، بیا د دوی هغه عقل چې دی هغه تر یو حده پورې پختګۍ ته رسیږي، بیا دوی دا فکر کوي، بیا د خپلې کورنۍ په رابطه باندې، د خپل پلار او مور په رابطه باندې دوی قضاوت کوي، یا دوی وایي چې دا د مونږ پلار او مور و چې د مونږ په حق دا ظلم کړی ده. له دې وجې نه خو ډېره زیاته مهمه دا ده چې د هر څومره مشکلات وي، بیا هم د مشکلاتو سره سره افغاني ټولنه خو ټوله سراسر مشکلاتي، ولې بیا هم دا ماشومان ډېر زیات حق لري. دوی ته له پخوانه هم توجه کمه ده، باید په دې برخه کې ډېره زیاته توجه وشي. ماشومان شاقه کارونو ته مجبورول، د درس د مرحلې نه د دوی استل، دا په هیڅ شکل باندې توجیه وړ نه دي. بیا که احیانا په ټولنه کې په جامعه کې کورنۍ وي، بې بضاعته کورنۍ، فقیر کورنۍ وي، بیا هلته د مملکتونو یا د حاکمیتونو دا مسؤلیت دی او دا مکلفیت دی چې دغسې بې بضاعته، داسې فقیر او بیچاره خلکو اولادونو ته زمینه باید برابره کړي، هغوی ته ښه شرایط برابره کړي، تر څو هغوی وکولی شي چې د تحصیل او د تعلیم دغه مرحله چې ده دا په ښه شکل باندې سرته ورسوي، دغه ماشومان په نهایت کې ټولنې ته ځي. نو سالمه ټولنه په همدې خلکو باندې تړلې ده، په همدې قشر باندې تړلې ده. که دا قشر په سالمه روزنه د دوی وشي، سالمه تربیه د دوی وشي، په راتلونکي کې به موږ سالمه ټولنه ولرو. کله چې سالمه ټولنه وي، نو هلته پرمختګ وي، هلته نیکمرغي وي، هلته خلک د مجبوریت نه، د محتاجۍ نه، د بیکارۍ نه خلاصیږي. خو کله چې ماشوم بې تعلیم استریږي یا محروم پاتې کیږي، توجه نه ورته کیږي، طبیعي خبر ده چې هغه به د مور د پلار نه هم په راتلونکي کې هغه لري ناراضه بوي، او دا فکر به کوي چې مور او پلار یې په حق توجه نه ده کړی. او بیا که د پلار او مور بې وسه او بې کسه وي او ناداره وي، څه ونه لري، بیا نو د حکومتونو دا وظیفه ده چې حکومتونه د ملت په وړاندې دا مسؤلیت او دا مکلفیت لري چې دوی باید د ملت بچیانو ته د درس او د تعلیم زمینه باید برابرې کړي. هغه امکانات چې دوی لري، هغه باید د ماشومانو په روزنه کې باید لږ نه کار واخلي، او حتی اولویت ورته ورکړل شي. په نړۍ په ډېرو ملکونو کې د ماشومانو روزنه تربیه ته، سالمې ښوونې او روزنې ته اولویت ورکول شوی ده، او حتی ډېره زیاته پانګونه په همدې برخه کې کیږي. په مختلفو برخو کې، په مختلفو پړاوونو کې ورته سهولتونه او زمینې برابرېږي، توجه ورته کیږي. نو افغانستان هم د خپلو امکاناتو په محدوده کې، خو په دې برخه کې باید خپل مکلفیت په تر سره کې باید د زمينه برابر شي دا قشر به تعلیم پات نه شي.
بله کامران سره موږ او تاسو د افغانستان خارونه او کلی لیدلې دي البته اکثره مور پلاژ سره مخسته وي چې دوی خپل اولاد نه شکایت کوي مثلا اولاد بې پروايي کوي اولاد د مور پلاژ په وړاندې خپل مسؤلیت نه ادا کوي کله چې دغه کورنۍ تاریخچه وګوري بیا په ماشومتوب کې له دوه ماشومانو سره داسې چلند نه ده سوی چې هغه په راتلونکي کې د مور پلاژ په درد ولګيږي د ټولنې په درد ولګيږي په آخر کې په غټو ټکو کې خپل مشوره دغه کورنۍ ته تاسو ولرې چې سرقم اولاد وروزي چې بل اخر عام دي تاسو په درد دواسي عام دي مملکت په درد دواسي
دقیقه خبره ده کله چې سالم روزنه ماشومان وانخلی او د ماشومان په نهایت کې جامعه ته وړاندې شي په جامعه کې به خوشونتي په جامعه کې به مشکلاتي د پرمختګ هیڅ سرک بنې کې دماغ وختنه به ټول افغانانونه دا ده چې دوی د خپل اولادونو په سالم روزنه کې ډېر زیاته پاملرنه وکړي د دې ترڅنګ مې د حاکمیت نه دا غوښتنه ده چې دوی د ماشومانو روزنې ته د ماشومانو تعلیم او تربیه ته د الهي اوامر او ارشاداتو په رڼا کې چې بنیادی برخه د انسان د ژوند د تعلیم برخه ده او په دې باندې اول وحی په همدې نازله شوې ده په دې باندې باید زیات اصرار وشي زیات توجه وشي او زیات امکانات باید دې برخې ته تخصیص شي او نه یوازې دا چې محدودیتونه باید ایسته شي بلکې په دې برخه کې نور هم باید ګامونه پورته شي او نور هم باید ماشومان دي که هغه جنکیان دي د تعلیم دروازې د دوی په مخ باندې خلاص شي سهولتونه ورته ایجاد شي مکاتب او تعمیرونه ورته جوړ شي په مختلفو برخو کې توجه ورته وشي که چیرته مونږ غواړو چې سالمه ټولنه غواړو او د مملکت د پرمختګ هدف لرو نو دا غي وازینه لار ده چې مونږ باید په خپل اولادونو باندې په خپل ماشومان باندې که هغه ماشومان دي که جنکیان دي ته توجه وکړو او د دې اوسنی حالت نه چې بدبختانه زمونږ تاسو یو عظیم قشر له درس نه ولا تعلیم نه محروم دي د دې حالت نه باید راووز
ډیره زیاته مننه
کور ودان ډیره مننه
قدر من دوستانو دا و دیدی اونه دا اساسی او بشری حقونو خبرونه پا دی خبرونه که دا ماشوم پا حقونو باندی خبری و شوری لمنگ سر پا خبرونه که ملمه و دا اقوقی چارو چیرون کهی عثمان کامران تربیه پرزه که چی است اللهم مال او ملگره
د سهار لشپګو د مخام تر شپګو بجو په لندو چپو 1921 او 25 مترو
ازادي رادیو څلور وش ساته.
ساعت